سلامونه ستلی مشي د شپې نه بچيدي تاسو مخه کلا ساتي راډیو ناوري د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان د عبدالمتین قنی تایید کړ چې تیر شپه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت په برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي قنی ویلي چې وسله وال کس په دغه زیارت کې د جمعې د مراسمو پر عبادت کوونکو ډزې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د برید تیر شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا غټ چې په سید پاچا جنج زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکو کو د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي او عبادت کوي. د سیمې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د دغه برید پخلی کړی ویلي دي چې اکثره قربانیان د سیمې اوسیدونکي و. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو له دې مخکې تر ډیره د دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافر وړونکو موټرو پر قافلې تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پرېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو حملې کړې دي. د کورمې یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل د نومبر پر 22مه پرېدلو خلکو له پاڼه چنار څخه د باندې د احمدزیو او ملیخېلو ترمنځ د پوځي امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي ګڼو خلکو په پړه چنار کې د باب کرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني منوشو ځین تاسیسات هم سوځولې دي. د کورمې پولیسو او امنیتي چارواکو تر اوسه لا په دې اړه د اقداماتو څه نه دي ویلي. د نومبر په 21مه وسلوالو په کزه کورمه کې د مسافرو د موټرو پر قافلې برید وکړ چې پکې د چارواکو ځایي مشرانو په وینا د وژل شوو کسانو شمېر 50 تنو ته رسېدلی دی. د اوکراین پارلمان د توغندیو ګواښ له امله خپله نننۍ غونډه لغوه کړې ده. د اوکراین د پارلمان یو غړي اوکراین رسنیو سره په خبرو کې پرون افشا کړه چې د پارلمان غړو ته سپارښتنه شوې وه چې نن دولتي سیمو ته له تللو ډډه وکړي او پارلمان هم د توغندیو د احتمالي برید له امله خپله نننۍ غونډه لغوه کړې ده. ټاکل شوی وه چې د پارلمان په دې غونډه کې له حکومتي چارواکو څخه د پښتنو بهیر پیل شي. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اورشننګ په نوم منځني واټن ویشتون کې نوی بالستیک توغندي د اوکراین په جګړه کې په بریالۍ توګه ازمویلې دي. پوتین دا وکړه چې د توغندي د اوکراین پر ختیځ ښار د نپرو په برید کې کارول شوی وه. هغه ټینګار کړی چې دا د ناټو د تهاجمي او هغه توغندیو ته ځواب و چې لویدیز اوکراین ته ورکړی و او دې هیواد ورڅخه د روسیې د خاورې دننه د نښه کولو لپاره کار اخیستی و. او ایران نن جمعه ویل د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې د هغه تصویب شوی پریکړه لیک په ځواب کې چې پر اسلامي جمهوریت د نه همکارۍ له امله انتقاد کړی په خپل اټومي تاسیساتو کې یو شمېر نوي پرمختللي سنټر فیوژنونه نصب کړي دي. دغه پریکړه لیک چې ایران ته د نړیوال اټومي انرژۍ ادارې د مشر رایفل ګروسی له روسي سفر وروسته تصویب شو غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د اټومي انرژۍ د سازمان لخوا په ګډه اعلان کول شوی چې د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامي د نوو او پرمختللو سنټر فیوژنونو د نصبولو په ګډون د اغیزمنو اقداماتو امر صادر کړی دی. تاسیس مخه کلا ساده ای رادیو ناوړی وسته ساده رادیو خبرونه څلور وشته ساته دوام لري. د سار لشبګو د مخام تر شپګو په منځني چپا دولش په منځن په لندو سپوندو نه سی وش پنځه وش مترو د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځني چپا دولش پک نوی. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیر اونۍ شاوخوا وا بیا سره افغانان بیرته هیواد ته ستنه شوې دي. ورزو تفصيل لسانه کاکرنا په دې راپور کې ورو په وخنی سره چې یو څه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده زموږ همکاران هڅه کوي چې ستونزه حل کړي. فکر کوم چې ستونزه حل شوې ده. اوس هم د ځنا ککړ د کډوالو راپور ورو
د کډوالې نړیوال سازمان یا آی او ایم اعلان کړی چې تیر اونۍ شپږ ویا زره او پنځه سوه او پنځوس افغانان افغانستان ته تللي چې د تیرې اونۍ په پرتله 3% کموالی ښیي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې له افغانستانه د وتلیو افغانانو شمیر بیا 350,255 کسانو ته رسیږي چې 3% کموالی ښیي. دا یو ایم د راپور له مخې 65% د افغانان له ایران افغانستان ته تللي چې 45% یې بې اسناده وه. د کډوالې نړیوال سازمان ویلي دي چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنېدل او ورنه وتل ډیری د کورنیو سره د لیدنې، اجباري اخراج، سوداګرۍ، زده کړې او تحصیل او روغتیایي لاملونو له امله ترسره شوي، خو یو شمېر دغه رسن شوي او هغه کسان چې له دې هېواده وتلي دي وایي چې له ډېرو ننګونو سره مخ دي. یو افغان کډواله ماري چې تازه ایران ته تللې او په تهران کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل:
بسیار با مشکلات گرفتار هستن، ظلم میکنن.
دی افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم روان دی. آن یو دانه ډوډۍ هم هغوی ته نه خرڅول کیږي. پولیس په میټرو سټیشنونو کې افغانان ځوروي او نیسي. لور سره متللی وم چې بانکي کارت واخلم، ومې لیده چې پولیس افغانان نیول او وهل ټکول یې کول.
افغانان به هغې اندازه زیات هستي.
په همدې حال کې افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لاره کې ډېر کړاوونه ګاللي او اوس په خپل وطن کې هم هوسا نه دي. د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکی صدام شیرزی چې له پاکستانه راستون شوی او بې کوره دی، ازادي راډیو ته وویل:
زه د پاکستان کې وم او چې راووختم دلته لږه غوندې کلا واغیم خرڅه کړې ده مشکلاتو وجنه. اوس خپله فی الحال زه د کرای په کور کې اوسېږم او دوه مریضان زه داسې فی الحال لرم چې د وینې سرطان یې دی. اوس پورې دغه مواد به راتله او دی بس مواد هم کټ کړي دي، اوس نه راځي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت تر دې مخکې خبر ورکړی و چې تېره میاشت شاوخوا 150,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي چې ډیری یې له ایران څخه و. دغه وزارت زیاته کړې چې له دغو کسانو څخه یو شمېر یې په خپله خوښه راستانه شوي، خو یو شمېر نور یې په زور ایستل شوي دي.
د افغانستان د بیان ازادي کور وايي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 300 زیات رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. په دې موده کې د رسنیو د فعالیتونو په وړاندې شاوخوا شل محدودوونکي فرمانونه هم صادر شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له وروسته به په دې اړه نور تفصیل ته درکړو. اوس به د پانتون د استاد او د سیاسي چارو د شنونکي جاوید مومن په راپور وورو چې له یوې میاشت بند وروسته له زندان آزاد شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د سیاسي او مدني فعالانو د نیونې او ربړونې په دوام تازه د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي جاوید مومن له یوې میاشتنی بند وروسته بیرته خوشی کړی دی. د ښاغلی مومن یو نږدې خپلوان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې نوموړی پرون پنجشنبه د نومبر 28مه د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د سرچینې په خبره د نوموړي روحي او رواني حالت سم نه دی او تر نامعلومې مودې هغه له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوی دی. جاوید مومن څه باندې یو میاشت وړاندې د طالبانو له لوري د نامعلومو دلایلو له کبله ونیول شو. هغه له بېلابېلو رسنیو سره پر ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصرې کولې او وخت نا وخت د ستونزو له کبله د ملامتۍ ګوته د طالبانو حکومت ته هم نیوله. د طالبانو حکومت څه باندې درې ونې وړاندې د سیاسي چارو بل شنونکی توریالی همت هم نیولی چې برخلیک لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي همت د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. وړاندې د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو له ځینو رسنیو سره په خبرو کې د هغه نیول تایید کړي، خو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. توریالی همت له هغې وینا وروسته تر څار لاندې و چې په یوې خپرونه کې د طالبانو مشر یو ظالم او فرعوني حاکم یاد کړ او ویلي و چې له خدایه دې وډار شي، کنه نو د ملا منصور او ملا عمر په څیر به دی هم یوه ورځ په خپله مخه لاړ شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین وایي د طالبانو حکومت له لوري د خپل سرې نیونې د اندېښنې وړ دي او د طالبانو حکومت په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي غلی کولی. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وایي:
ټولنه سربیره پر دې چې ټولنه دا اول نه هم دوی سره نه وه، مګر د هرې ورځې په تیرېدو سره ټولنه په خپل لاره بدلوي، ځکه ظلم هیچا ته د منلو وړ نه دی او خلک هم نه غواړي چې نور مظلوم واقع شي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي:
فعالان مدني و حقوق بشري از
د مدني او بشري حقوقو فعالان د طالبانو له لوري د داړه ول غیر قانوني او خپل سرونی ونو پاړه جدي اندښنه لري. جاوید مومند نیونه چې اوس یې روحي او رواني حالت سم نه دی او د توریالي همت نامعلوم برخلیک داخلي چې طالبان غواړي د خلکو غږ چوپ کړي.
د دغو فعالانو په خبره د ټکنالوژۍ په اوسني پرمختللي دور کې په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي چوپ کېدی او طالبان به هیڅکله په دا ډول اقداماتو د واقعیتونو د خپراوي مخه ونشي نیولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه لسګونه داسې کسان نیولي چې په ټلویزیونونو او ټولنیزو رسنیو کې د دوی پر سیاستونو نیوکې کړې دي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي خو یو شمېر لا هم د دوی په زندانونو کې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور وایي چې په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ تړل شوې دي او په تیرو کال کې نږدې 40 فرمانونه چې په رسنیو د محدودیدو په برخه کې وو ورکړل شوي دي. په دې اړه درته اپیدي سپوږمۍ راپور چمتو کړی چې دا ورو له دې وروسته ستاسې پیغامونه او د ازادۍ راډیو فرهنګي مجله هم مه هیروئ.
له افغان رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې تربیا واکمنې دوه وروسته د رسنیزو فعالیتونو اړوند په لسګونه محدودونکي فرمانونه صادر کړي دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور دا فرمانونه له 40 زیات ګڼلي او ویلي دي چې یاد فرمانونه د بیان د ازادۍ د ځپلو، سخت سانسور، د تطبیق او د رسنیو د فعالیتونو لپاره د تړلي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره طرحه شوي دي. یاد بنسټ په هغې اعلامیه کې چې د پینشنبې په ورځ یې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپره کړې، دغه شان ویلي چې له دې عمله په یاده موده کې له 300 څخه زیاتو رسنیو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په ځانګړې توګه تصویري رسنۍ له بې ساري محدودیتونو سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز AFGC بیا د نومبر په 21مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یوازې په تیر یو کال کې 12 ټلویزیوني رسنۍ تړل شوي دي. اعلامیه وایي دا رسنۍ یا خود طالبانو د مستقیمو فرمانونو له امله بندې شوې دي یا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپلې چارې درولې دي. دغه شان اعلامیه زیاتوي چې په دې موده کې 13 خبريالان د حکومت لخوا نیول شوي چې وطنه یې اوس هم په زندان کې دي. په کابل کې د خورشید ټلویزیون پخوانی کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د یادې رسنۍ د فعالیت له درېدو وروسته په کور ناسته ده.
ما په یوې رسنۍ کې د یوې ژورنالیست او خبریالۍ په توګه کار کوه. ډېر مې له خپلې رشتې سره مینه درلوده، په شوق مې کار کوه. حکم بندیزونه چې ولګېدل ونه توانېدم کار ته مې دوام ورکړم. فعلاً بېکاره یم او ډېره سخته ده.
دغه شان د گیتی سابس په نوم د یوې غیر فعاله شوې اونیزې مسؤول مصطفی شهریار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته د بندیزونو له امله اړ شوی چې خپله اونیزه وتړي.
د رسنیو کار له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او ډیری رسنۍ چې تړل شوي او کومو خبريالانو چې خپل دندې له لاسه ورکړي فعلاً په کورونو کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. د نظام له تغییر مخکې ما خپله گیتی سابس په نوم اونیزه چلوله. له بده مرغه ونتوانېدم چې مخ ته یوسم او له بده مرغه دغه اونیزه هم وتړل سوه.
دا ادعاوې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت ویاندویانو ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت تجمن دي او کومې رسنۍ چې تړل شوي لامل یې د دوی اقتصادي ستونزې ګڼلې دي. دوی دغه شان د خبریالانو د نیونې په اړه ویلي چې دا نیونې د دوی پر